پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختبری السلام علیکم په دې خپرونه کې مو وړاندې ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستو لپاره د نومان وزیرانو له معرفي خبرو خو د ولسی جرګې استازي وایي که چیرته ټول وزیران د اعتماد رای د اخیستو لپاره معرفي کیږي صندوق ورتشتو حکومت ټول وزیران نه دي معرفي کړي څرنګه بشي تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
ازادي راډیو اوریدم کو ستړي مو سي د مهمو خبرونو سرخطه پام وکړئ ټاکل شوی چې سبا د یو شمېر وزارتونو لپاره کاندیدان د افغانستان ولسی جرګې ته د باور رای راخیستلو لپاره ورپېژندل سي کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي او د اوکراین پوځ وایي 15 عسکر یې په ختیځ کې د روسیې د بېلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي پوره خبرونه ټاکل شوی چې سبا د یو شمېر وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره ور وپیژندل سیم د ولسی جرګې دوه مرستیال نذیر احمد دین نن ازادي راډیو ته ویلي چې کاندیدان یو اونۍ وخت لري چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړي د افغانستان اطلاعات او فرهنګ او بهرنیو چارو وزارتونو لپاره کاندیدان نه دي ټاکل شوی خو جمهوری ریاست د اطلاعات او فرهنګ او د بهرنیو چارو وزارتونو لپاره د چاپ انتخاب خبري هم نه دي کړې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې د معرف وزارت ته د مناسب کاندید د پیدا کولو لپاره کار کوي وروسته په دې اړه خبرونه کې رپورت درو د رپورټونو پر اساس د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې 15 ملکي وګړي وژل شوي د کاپیسا د والي ویاند قیس قادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې درې ماشومان او دوه مېرمنې وژل شوي دي بمبار ته حکومتي ځواکونو له لوري په نجراب ولسوالۍ کې په درې افغانیا سیمه کې شوی دی
نیروهای دولتی اولی ساعت 11 لیل دی بر 3/96 در سایز در افغانه اولسای نجراب عملیات نموده بودند که در نتیجه تعداد از اعضای فامیل مولا مالک کشته شدند و یه عملیات هم به خاطر گرفتاری مولا مالک
پادری وویل چې وژل شوو کسانو کې یو د ځایي طالب مشر مولوي مالک د کورنۍ غړی دی د کاپیسا د والي ویاند ویل چې د مولوي مالک ورور محمد بلال په دې حمله کې وژل شوی دی وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې آذربایجان د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ناتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي عسكر استوي اوس مهال ټول څلور نوې آذربایجاني عسكر د غوښتنې ناتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دي د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یونس سولتنبرګ سره لکتنې ورسته په ګډه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسكر واستوي د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د آذربایجان د پوځي ونډې ستاینه وکړه او ویل
We are grateful for your continued
دوای موږ په افغانستان کې د وڅ ملاتړ ماموریت سره ستاسو د دوامدار ملاتړ مننه کوو چې تاسو د سرتیرو ترانزیت او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د تمویل په برخو کې کوي
د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته ناټو خپل غړو او متحدانو غوښتنه کړې چې د وڅ ملاتړ ماموریت ته نور سرتیري ورکړي په خیبر پښتونخوا کې نن په درنه چاودنه کې د ایالتي پولیسو مرستیال اشرف نور او د هغه یو ساتونکو ووژل شو اشرف نور د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مرستیالي سربیره د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم کوله په چاودنه کې شپږ تنه زخمیان شوي دي د پیشي وایني شاهد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ته وویل
اشرف نور صاحب دفتر ته روان وو چې ځانمرګي برید پرې وشو لومړی خبرونه دادی چې ځانمرګي برید کوونکی په موټر سایکل سور وو دا غده بدن ټوټې هم ترلاسه شوې دي د بمونو شندولو ځواک غړي هم د پیښې پر ځای موجود دي اشرف نور چې اډیشنل آی جی هډ کوارټر وو هغه مل دی او نور شپږ پولیس اهلکار جوړون دي
د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی راپورونه وايي پاکستانی چارواکو د محکمې په حکم پیژندل سوی افراطي مشر حافظ سعید چې امریکای د نیولو هڅه کوي له نظر بنده خوشې کړی دی د حافظ سعید سختري ځډاله په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو بریدونو کې چې یو څلور شپږ کسان پکې ووژل شو په لاس ترودلو تورنه ده حافظ سعید چې د امریکا د عدلي وزارت د تروریستان او پولیس کې شامل کړی نن سهار په کور کې له نظر بنده خوشې سوی دی د حافظ سعید ویاند یحیی مجاهد دا خبر تایید کړی دی په پاکستان کې یالتي حکومت له محکمې غوښتنه کړې و چې حافظ سعید دوی نورې میاشتې هم په نظربند کې پاتې سي، خو محکمې دا غوښتنه رد کړه. د ایران حکومت وایي چې د هغه هیواد ښځینه وزن پورته کوونکو ته به په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د ایران د وزن پورته کولو د فدراسیون مشر علي مرادی پرون ویلي چې د ښځینه وزن پورته کوونکو کمیټه جوړه کړې ده او ایران په دې برخه کې د با استعداده ورزشکارانو د استعدادونو ودې ته متحد دی. ایران په نړۍ کې د وزن پورته کولو د سپورت مخکښ هیواد دی. د هغه هیواد د وزن پورته کوونکو په وروستیو له لوري په وروستیو کلونو کې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې د سرو زرو او اووه مډالونه ګټل شوي دي. او د اوکراین پوځ وایي چې 15 عسکر یې وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. د اوکراین د پوځ په وینا د عسکر په ختیځ کې د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو سره په نښتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د اوکراین پوځ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سو ویلي چې عسکر پرون کریمسک کلي ته نږدې په وسلوالو نښتو کې چې 8 ساعته یې دوام کړی دی ووژل شو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. حکومت غواړي نومان وزیران ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستو لپاره سبا معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال ټینګار کوي چې ټول وزیران باید معرفي شي.
وزیر د خارجي او وزیر د معرفت پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان د په حکومت باندې راکومت.
ولسمشر اشرف غنی د امانتم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوی مکتوب د څېړنې امر کړی. په دې لیک کې ویل شوی چې د قومي تفرقې د اچولو هڅه شوې. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د سوریې د اپوزیسیون ډلې راتلونکې اونۍ په جنوا کې د سولې خبرو ته یو کاندید معرفي کړی. ټاکل شوی ده چې سبا یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه نوماند وزیران به د یوې اونۍ په اوږدو کې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي، خو تر دې دمه د اطلاعاتو فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د افغانستان جمهوري ریاست د اطلاعاتو فرهنګ او بهرنیو چارو د وزیرانو د معرفي په تړاو څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې د پوهنې وزارت لپاره د نوي نوماند معرفي کېدو په اړه کار روان دی. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمېر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کینږدي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نور د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي.
د شنبې ورځ اجنډا صرف د سرپرست وزیرانو لپاره لرو، نو ټول راځي. یو وزیر د خارجي او وزیر د معرفت پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان د په حکومت باندې راکومت. د دې ولسی جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده دوی باید د مجلس یا د روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی، او کدوې غواړي چې درست ثابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ټاکل شوی ده چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، مجیب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو، او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومان وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په تړاو سو ونویل، خو ټینګاري وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومان وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه
د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوه دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغه جملې یو هم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی او یو شمیر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږۍ نوماند وزیران معرفي کوي.
دولت در امور پارلمانی در هماهنگی با پارلمان افغانستان نامزد وزیران معرفی خواهد کرد.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 20% د کمی پرختی بودیجه د مصرف له امله استیزا او له دې ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته. خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون 100 وزارتونه د سرپرستانو له خوا اداره کیږي. اخوا بیا یو شمیر افغان کارپوهان د نویو نوماند وزیرانو پر بې پرېتوب ټینګار کوي او وایي چې دغه کسان باید د سهم پر بنسټ اړوندو وزارتونو ته معرفي نشي. د چارو کارپوه او د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فیض الله جلال وایي چې د حکومت مشران باید هغو کسانو ته مراجعه وکړي چې وړتیا لري، نه دا چې نوي نوماند وزیران له خپلو ټیمونو څخه غوره کړي.
ازادي راډیو لونه تر وو
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې ده چې د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوې ادا له مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی او ولسمشر اشرف غنی ویلي دي له ټولو هغو کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپی یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلی دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
په یاد غونډه کې د کورنیو چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیز څېړنه وکړي او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانه لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. البته یوه یادونه وکم، نن تر له دو تر دریو بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د میدان وردک پاړه باندې خبرې لرو او بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې پر خبرونه کې برخه واخلئ، د خبرونه لمیل منو پښتنې وکړي او د میدان وردک د ولایت په ارتباط، د بیا رغاونې په ارتباط او همدارس د امنیت پاړه تاسو د ازادي رادیو د ټلیفون لارې له نورو اوریدونکو سره د رادیو خپل نظر شریک کړي او پښتنې لمیل منو وکړي. اوس په نړیواله موضوع را واخلو. د سوریه د اپوزیسیون ډلې هغه موافقه اعلان کړه چې لمخې په جنوا کې د سولې خبرو ته خپل متحد هیئت استوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې شوې دي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړې ده. سالی صاحب، دا هیئت به کله رواني شي؟
بلې شبر صاحب، مننه. د سوریې د اپوزیسیون ډلې دغه اعلان نن سهار وکړ. دا اعلان د سعودي عربستان په نوښت د هغې غونډې په دویمه ورځ وسو چې په ریاض کې جوړه شوې وه. د ریاض په غونډه کې د اپوزیسیون شاوخوا 140 استازو مخکې تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره مخامخ خبري وکړي برخه اخیستې وه. په پام کې ده د سوریې په باب د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرې په جنیوا کې راتلونکي اونۍ وسی. د سوریې د کورنۍ جګړې د پایته رسولو لپاره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مخکنی خبري له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. له 2011 راهیسې په دې جګړه کې تر 3,13,000 ډېر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د جنیوا په خبرو کې د برخه اخیستو اعلان د سوریې د اپوزیسیون غړي میرمن بسما قزمانی وکړه. هغه وویل د سوریه د لانجې په اړه به نور خبرې نن جمعه وسی څو د اپوزیسیون د استازو نمونه او شمیر نهایی سي. په دغو خبرو کې به د مذاکرو عالی کمیټې لپاره 50 کسان وټاکل سي چې نن به د هیئت تشکیل نهایی کړي.
بله سالی صاحب، دا معلومه شوې ده چې په دې هیئت کې څوک شامل دي؟
بله شبر صاحب، د سوریه د اپوزیسیون ډلې مختلفې دي چې اوس هڅه کوي یو متحد هیئت د جنیوا خبرو ته ولیږي. البته کله ناکله د اپوزیسیون په ډلو کې هم د ننه د ځینو اختلافاتو خبرې سوي دي. د سوریه د اپوزیسیون پر ډلو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي څو له خپلو ځینو ډېرو شدیدو غوښتنو څخه تیر سي. له اپوزیسیون ډلو دا غوښتنه وروسته له هغې سوي چې د سوریه رژیم د روسیې په ملاتړ په پوځي ډګر کې ځینې بریاوې ترلاسه کړي او ویل کېږي دې مسئلې د سوریه د رژیم دریځ قوي کړی دی. د اپوزیسیون ویان احمد رمضان رویټرز اجانس ته ویلي د سوریې اپوزیسیون دا پیغام ورکړ چې تیار دی په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره جدي او مستقیمو خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو منځګړی سټیفن دی مستورا چې د جنیوا د خبرو د نوي پړاو لپاره چمتووالی نیسي په پام کې لري نن جمعه مسکو ته سفر وکړي چې هلته د سوریې پر وضعیت له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. لویدیځ او عرب هیوادونو له څو کلو راهیسې د اپوزیسیون د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له واک څخه لرې سي. خو له کله چې روسیې د اسد د حکومت ملاتړ د سوریې په جګړه کې برخه واخیسته، دا ډیره واضح شوې چې د اسد مخالفان د جنگ په ډګر کې د بریا پر لوري نه دی روان.
مننه سالم احمد سالی، و چې د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د موافقې په اعلان له تاسو سره معلومات شریکول. بل لورته روانه اونۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو ښه چانس برابر شوی دی. خو پوتین دا خبره وکړه چې د دې لانجې د سولې هواري لپاره د سوریې د حکومت په ګډون چې کوم لوري په دې قضیه کې شکیل دي، د هغو ټولو جوړجاړي ته اړتیا شته. پوتین دا خبرې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د یوې غونډې په پیل کې وکړې. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ وه. روسیا او ایران د سوریې په سباندې شپږکلنې جګړې کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. ترکیه او متحد ایالاتونه بیا د یو شمېر یاغي ډلو حمایت کوي چې له واکه د بشار الاسد د لرې کېدو هڅه کوي. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د ناتو عمومي منشي او د اذربایجان ولسمشر د ناګورنو کرباخ په اړه پرون خبري وکړي. د ناتو عمومي منشي د ناګورنو کرباخ سیمه وضعیت د اندېښنې وړ وباله خو ویل چې د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ خبرو د دې سیمه د کړکیچ احتمالي حل ته هیلمن کړی دی. په دې اړه نور تفصيل له ملالۍ بشیر څخه.
د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف د اذربایجان د جلاسوي سیمې ناګورنو کرباخ د کړکیچ په اړه په بروکسل کې خبري وکړي. په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې تر خبرو وروسته ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې دا جګړه د یو شمېر لویدیځو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده او له دواړو لور یې وغوښتل چې حالات دې نور نه کړکېچنوي. له ستولتنبرګ سره یو ځای الیف وویل چې د ناګورنو کاراباخ سیمې وضعیت له بده مرغه نه بدلېږي او پر ارمنستان یې تور پورې کړ چې غواړي حالات همداسې دوام وکړي. د ارمنستان په ملاتړ جلا غوښتونکي د ارمنانو اکثریت ناګورنو کاراباخ سیمه تر خپل کنټرول لاندې لري چې د 1990 لسیزې پر مهال یې ونیوه. په دې جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد کېدونکي ډیپلوماټیکو هلې ځلو دومره نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په منځګړیتوب نړیوالو د منسک ډلې په نوم د ښکېلو لورو ترمنځ مذاکرات جوړ کړل او پکښې روسیې، فرانسې او امریکا هم ګډون کړی و، خو دا مذاکرات بریالي نه شول. د ستولتنبرګ او الیف تر خبرو درې ورځې مخکې د ناګورنو کاراباخ نظامي چارواکو ویلي و چې د دواړو سیمو ترمنځ پر پله په بمي چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. ستولتنبرګ ویل د الیف او ارمنستان د ولسمشر سرش سارکیسیان ترمنځ نوي مذاکراتو هیله من کړی دی. الیف او سارکیسیان تیره میاشت په جنیف کې خبرې وکړې. الیف په سیمه کې د ارمنستان پالیسی نژادیف تصفیه بولي. ستولتنبرګ دا هم ویل چې الیف به وروسته د ناټو غړیو هیوادونو له چارواکو سره وویني. ټاکل شوی د سارکیسیان او الیف دواړه په بلجیم کې د جمعې په ورځ د لویدیځ مشارکت سرمشریزې پر مهال د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وویني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
د تحقیقي ژورنالیزم غیر انتفاعي شبکې په افغانستان کې د هوایي جګړې د پراخېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. د دغه تحلیلي مطلب عنوان دی: امریکا په داسې حال کې چې هوایي جنگ پراخوي اخوا رونتیا کموي. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې سږکال د لومړي ځل لپاره دا شبکه نه ده توانېدلې څو په افغانستان کې د هوایي حملو په اړه د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریته میاشتنی معلومات ترلاسه کړي. د مقالې په دوام راغلي د اکتوبر میاشتې د معلوماتو د نشتوالي په صورت کې د تحقیقي ژورنالیزم شبکه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو هوایي حملو په اړه بې خبره پاتې ده. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې د هوایي حملو په اړه د میاشتنیو معلوماتو د ترلاسه کولو بهیر د 2014 کال له سپتمبر میاشتې پیل کړی و. د بیرو ویلي هیله درلوده چې د امریکا د پوځ لخوا د معلوماتو شریکول به د روڼتیا په خوا یو ګام اخیستل وي، خو اوس نه ده معلومه چې د هوایي حملو په اړه معلومات ولې درول شوي دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د هوایي حملو په اړه د معلوماتو نه ورکړه په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول شوی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې تر ناوخته په هلمند کې 15 کارنده هوایي حملې شوي دي. military.com امریکایي خبرونې لیکلي د امریکا د خاصو ځواکونو مارین د جګړو په یاد ځای کې د افغانستان او عراق د جګړو د پیل تاریخونه حق شوي. خبرونې لیکلي د ورجینیا پارلینټن کې د افغانستان او عراق د جګړو نمونه په داسې حال کې لیکل شوی چې دا جګړې لا ختمې نه دي. رسم دا دی چې د امریکایي پوځیانو د ټولو جګړو د پیل او پای نیټې او نمونه باید په دې ځای کې ولیکل شي. ملټري خبرونې لیکلي د افغانستان جګړه په 2003 او د عراق جګړه په 2003 کال کې پیل شوې وه او پارلینټن کې همدا دوه کلمې لیکل شوې. خبرونې د امریکا د خاصو ځواکونو قماندان جنرال رابرټ نیلر په حواله ویلي هیڅ پروا نه کوي، یو ورځ به دا دوه جګړې هم ختم شي. هغه ویل کله چې د افغانستان او عراق جګړې ختم شي بیا به د جګړو په یاد ځای کې د پیل ترڅنګ پای هم ولیکل شي. دارلینګټن د جګړو د یاد ځای په جوړولو کې د کارلیلی ګروپ څخه باندې 15 میلیونه ډالر مرسته کړي. د دې ګروپ مشر ډیوډ رابینسټن چې پلاری د امریکا د ځنګړیو ځواکونو غړی و وویل نن موږ یوازې د دوو جګړو نمونه لیکو، خو هغه څه چې مهمه دي او ټول امریکایان پرې ویاړي د سرتیرو میړانه او سرښندنه ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د خصوصي پانتونونو پر ستونزو د خصوصي پانتونونو له عمومي رئیس کاموال سره شخېدلی او دی وایي
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګو تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون، پاندیډول، د اکسفورډ پوهنتون، د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاش که په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وی. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. مانا دا چې
په دې اړه تفصیل وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې به واورئ چې د خصوصي پوهنتونونو عمومي رئیس د ستونزو په اړه څه وایي، چې په خصوصي پوهنتونونو کې مشکلات څه دي او د دغو پوهنتونونو ځانګړتیاوې څه دي او ګټې یې څه دي چې افغانانو ته رسیږي. په روانه خپرونه کې د کور کلی پروګرام هم لرو. په دې اړه به هم وړاندې نور معلومات درکړو چې په دې پروګرام کې مو کوم موضوعات راخیستي دي. خو اوس به د هنري او تاریخي آثارو په اړه له عصمت سروانه واورو.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یوه چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی دغه راز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو موسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان نون من نومیږي لابراتواري معاینه وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان بلدینگ و سارای سرمان
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د ودونو کوم محفلونه چې په هوټلونو کې په افغانستان کې وی، ډیر کله خلک شکایت ترې کوي چې سندری پکې لوړې دي او د موسیقي ژغ زیات لوړ دی. دا جالبه موضوع ده. په دې اړه د کور کلی په پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ. دا پروګرام وړاندې په دې خپرونه کې خپرو او لکه څرنګه چې مې له تاسو سره مخکې ژمنه وکړه، د حقیقت سره پروګرام هم لرو. په دې 19 پروګرام کې د افغانستان د پوهنتونونو د شخصي پوهنتونونو پر ستونزو د شخصي پوهنتونونو له عمومي رئیس سره شخېدلی وو. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې سره واورو.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
د ازادي راډیو ته ډېر احترام کوم او زما ارزار زیات تمن کوم. دغه شهید صاحب د تاسو سره چې ښه شهید ورته په دې شاته دلته دا ټول درغونه چې دی دای خلکو بند کړی دي، چا په کټاري کې دي، چا په بندو کې دي، ټول سرکونه باندې پرونځو ماشومان موټر واله رپ خاطر او څنګه شهروالي دې متوجه شي را دې چې دا صاحب وګوري دغه ټول موټر چې دې لاره تیریږي و دا 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 پایدارونه دی آزاد کی چې دا خلک پر پایدار مون کیږي دا پایدارونه چې بس کوي چې په کټاره کې اوبه چې خو راغله دا فرمان کی چې خاني دي اثرک باندې مو باندې کړی دا خو خاطر چې سروادي وځي دی وځو او تر راشي حرکت کوي راشي دا تر څه شي شي وګوري دا خپل شت ځامن ته وګوري دا ټول دا ځا وګوري دا خلک پایدارونه باندې کړی دي.
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیمی تم در خبری کم دا جمعې په مبارک ورځ د پکتیا ولایت دا پنځه ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه د خوجهالدین منګل په مالی لاګښت د تمکنی ولسوالۍ د ځوانانو اتحادیې رئیس استاد سیدالله دانس او زموږ جلسې ورسره خونکو په ګډه واخیستله. په دې ازموینه کې څلور سوه شل تنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
په هوټلونو کې په ودونو کې ډیر کله خلک وایي چې د سندرو او موسیقي ژغ لوړ دی. همداسې دی د کور کلی په پروګرام کې په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدلی شئ. د حقیقت سره اونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو پر ستونزو او ګټو د خصوصي پوهنتونونو له عمومي رئیس سره شغیدلی یو. مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه وړاندې کړو لنډ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کړي.
په کاپیسا کې چارواکي وایي چې د نجراب ولسوالۍ په درۍ افغانیه سیمه کې په بمبار کې چې حکومتي ځواکونو کړی دی د سیمه ایزو طالبانو د مشر مولوي مالک ورور محمد بلال وژل شوی دی. په کاپیسا کې د والی ویان قیس قادری نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بمباري حکومتي ځواکونو کړی ده او پنځه ملکي وګړي پکې وژل شوی دي. سبا د یو شمیر وزارتونو لپاره کاندیدان د افغانستان ولسی جرګې ته ورواستول سي ترڅو د باور رای واخلي. د ولسی جرګې دوهم رستيال نذیر احمدزین نن ازادي راډیو ته ویلي چې کاندیدان به یو اونۍ وخت لري چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او پوهنې وزارتونو لپاره څوک ندي ورمعرفي شوي. آذربایجان د ناتو په مشرۍ د غوث ناتر د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي عسكر استوي. اوس مهال څلور نوي آذربایجاني عسكر په افغانستان کې خدمت کوي. د ناتو عمومي منشي د آذربایجان د حکومت د پریکړې ستاینه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې نن په درنه چاودنه کې د هغه ایالت د پولیسو مرستیال اشرف نور او د هغه ساتونکو ووژل شو. په دغه حمله کې نن شپږ تنه زخمیان شوي دي. د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی. او راپور نوایي چې پاکستانی چارواکو د محکمې په حکم پیژندل شوی افراطي مشر حافظ سعید چې امریکایي د نیولو هڅه کوي له نظر بنده خوشي کړی دی. د حافظ سعید سخت دریځ ډله په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو حملو کې چې یو سل شپږ شپږ تنه پکې ووژل شو په لاس ترلو دو تورن ده.
نن له دوو تر دریو بجو د ولایت په ولایت پروګرام کې د میدان وردګ په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-545 او بل شمیره د 0908-202-555 د پروګرام په وخت هم دا شمیرې تاسو ته معرفي کوو. خو وړاندې حقیقت څه دی؟ پروګرام لرو مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې د خصوصي پوهنتونونو پر ستونزو تاسو خبر کړو او د عمومي د خصوصي پوهنتونونو له عمومي رئیس سره په دې ارتباط شخیدلی یو. تر دې پروګرام مخکې د کور کلی اونیس پروګرام لرو.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې اومنی. کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوې است
د یو د سچا کار شاته راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وبای تر غلې خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناسم واده په دریم پور کې په دی اول پور کې زه تکلیف یم.
ډوډۍ څو بجې درکړي؟
زیاتره ودونه اوس ولسونه لپاره عذاب ګرځېدل. د شي ودونو کې هتا مال دل شي په 12 بجې په 12 نیمې بجې په یو بجې خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا د میلمنو سره یو بل ساتي.
نن په همدې اکلغه ګیګو ملتیا مو وکړي.
خدا بنا
قدر من اوریدونکو خای تاسو هم در سره منی چې کدی خوخی هم خدای مکر دی غم مراسم وی د رابلل شو کسانو او خواوشا گاونډیانو په عذابول مناسب کار نه دی. په دې وروستیو کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او میلمنو ته ناوخته ډوډۍ ورکول غڅ دي چې ګڼ شمېر کسان یې په تکلیف کړي دي، نو ځکه شکایت ورنه کوي. دوی وایي چې د داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې له ورتګ نه انکار نشي کوی، خو کله چې ورشي نارینه میرمنې او ماشومان دومره په تنګ شي چې په ورتګ یې پیمانه کړي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقی غوګونو ته نوازش ورکوي، خو نن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره گوش نواز نه بلکې گوش خراش دی.
دا چې په هوټل کې ډېر لوړ ساز وي د گوش نواز په ځای ورته گوش خراش وایم، هغه خلک چې څوک راسره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز گوش نواز نه دی، گوش خراش دی، او واقعاً گوش خراش دی، او دا ډیر بد اثر کوي. زه کوشش کوم چې تر هغه حد پورې واده ته ولاړ نشم څو چې دی او چا د خپګان موضوع نه وي، چې په دې ونه ویریږم چې دا مې دوستي ملګری مې دی خپلوان مې دی دا برانه خفه شي. نو په دې اساس زه ودونو ته ډیر لږ ځم او چې ځم د سازونو نه ډیر زیات ځورېږم. کله کله خوشبختانه داسې پیښي چې په ودونو کې د ځینو کسانو د پاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چې هلته ساز نه وي. زه کوشش کوم چې
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډون کوونکي دې ته مجبوره کوي چې یو ګوښه او لرې ځای ځان ته پیدا کړي، ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشي اوریدلی. استاد نورالله کوثر وایي چې دی هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نه ځي.
دا رښتیا هم چې دا ودونو هغه پخوانی خوند دغه نوي جاز او موزیک او دا بې ترتیبي او داسې د خلکو وخت ضایع کوي او په داسې یو لوړ لا سپیکر سره دا وقته نه زیت کوونکی ده د هر وګړي لپاره. یعنی ما څوک نه دلدلی چې له هغې نه خوند واخلي غیر له مغه د خپله د واده خلک چې هغو د مجبوره دي له شرم هم ګډېږي او نور هر څوک چې ګورو څوک په پارکینګ کې څوک په مسجد کې ناست دي. یعنی هغه د واده په سالون کې څوک نه فقط تفریح په سالون کې او پارک کې ګرځي.
ځینې هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې اوسیږي هغوی هم د موسیقي لوړ غږ دې ته مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي. بیا هم استاد کوثر،
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته دوه بجو د شپې پر یوې بجې د شپې پورې هغه په ډېر لوړ اواز سره لاؤډ سپیکر نه لګولې دي او جازونه او ایکو یې لګولې ده، ډېر خلک په تکلیفېږي، هغه ګاونډیان په تکلیفېږي. یعنی یو کس کور خرڅوم ورته ویل ولې دا خو ډېره ښه موقعیت ده، تیمني کې د کور ده او خرڅه وایي د کور تر څنګه مې وایي دیول شریک مې د کور وایي هوټل ده، ژوند نه پاتې کړي، نه خوب لرو، نه آرامي لرو، نه ماشومان، نو ځکه په نیمه بیه خرڅون څوک وایي اخلي نه. او غیر خپل کور پرې خایدا او ډېر یو بینقشې ساحه ته یا غیر پلاني ساحه ته کرانشین ده، او د حال دا چې د ښار په خمه منطقه کې تیمني ښه قیمتي منطقه ده، هلته کور لري، اکور خپل پرې خایدا او په بل کور کې دی په ګاونډیتوب او همسایګي سره ژوند کوي.
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي، د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی علت د ځینو سندرغاړو په سندرو کې نه مهارت ګڼي.
زه لدی بده خاطره په دی لرم، زه تازه د عمرې نه راغلم. معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي نو مغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه له مور زیږیدلی پاکم. د یو داسې چا کاټ راته راغی چې هر څومره فکر مې وکړو چاره مې ته نه و باید ورغلی وي. خو صادقانه یې درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناسم، واده په دریم پوړ کې، په دې اول پوړ کې زه په تکلیف وم. اوس خو په دې وطن کې فنکاران ورته وایي یا سندرغاړي ورته وایي له شمېره زیات دي، او ډېر داسې وي چې هغه هنر نه لري، خو هغه د خپل هغه د اواز آیت د موسیقۍ په جګ اواز کې پټي او خلک هم په شکل د اشکالو یا څوک تی خوند اخلي. اکثرا که تاسو وګورئ خوند به تیاغ کسان اخلي چې هغه ډیر کشرخیل وي په جیګ شکل او په هغه عمره جیګو لاسپیکرونو موسیقي اوریدل دا په خپله په صحیح لحاظ مخص لري، ځکه دا په رواني لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوئ دغسې اوازونه چې دي دا د سړي په ذهن کې حق کیږي. تر یوې اونۍ تاسو دغسې بد اوازونه د خپل ذهنه نه شي ایستی، نه په خوب کې نه په ویښه، ځکه ذهن تاسو نه آرام کوي.
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي، میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي. ډیری کسان رسمي دندې لري، ماشومان هم ښوونځي ته ځي. دوی ته یو بل مشکل دا وي چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې له خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې هکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلی چې هغه د ټولنې سازگار نه بلکې له هغوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځني کسب و کار سره، سبا ورځې رسمیاتو سره، مثلا که د شپې له خوا واده وي نو اکثرا په دولس بجو یا یوه بجه ډوډۍ راوړي، تر هغه وخت سخته دومره په دې اوازونو کې او ترنګ ترون کې و زوروي وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي نه غوګون او نه د سترګو دید هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري داسې یو غیر نورمال حالت کې وي ځکه کوم اواز شالته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ اواز ده که تاسو کله فکر کړی وي حتی هغه د هوټل هغه شیشې د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله شي وي نو دا د انسان وجود ذهن فکر سترګې د غوږونو پردې دا خو م یو حد اندازه آواز تحمل لري له هغې پورته خو تحمل نه لري سمه د قیامت د ورځې یوه منظره یې جوړه کړې وي دا د سبا ورځې رسمیاتو ته روزمره ژوند ته د سهار برنامې ته سهار لمانځه ته او لغین او روست مطالعه و وظیفه تا دا اصلا یو مناسب کار نده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپلو خبرو کې ویل واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر دولسو یا هم یوې بجې لوړه موسیقي واوري بیا له هغه وروسته ډوډۍ خوري ځکه که مخکې له هوټل څخه ووځي هغوی چې دوی بللي خفه کیږي. څیړنوال نبی صلاحی وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتیږي کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسونه د پاره عذاب ګرځیدلی خبره دا ده چې د هر څه د پاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخته پورې چې خلک ډوډۍ خوري داسې ودونو کې حتی مالدلی شي په دولس بجې په دولس نیمې بجې په یوه بجه خلکو ته ډوډۍ ورکوي دا د میلمنو سره یوه بېانصافي ده. یو داسې دا میلمنه تاسې یرغمل نیولي میلمنو ته په خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي په دغسې وخت کې ماشومان کوچنیان ویدي او بلې خوا چې دا کله خلک چې له واده نه رخصت وي زیاتره یې وسیله نه لري امنیتي مسایل د میلمنو مشکلات په پام کې ونیسي میلمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي او د خپل وس مطابق سالته کوچنیان ویښوي بایدار وي او بیرته د میلمنو په تګ کې د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنی که هغه وختي رخصت شي نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي وایي سره له دې چې ډوډۍ ناوخته ورکوي خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوو تنو خبرې اورو.
دا غوخه یعنی د بیخوان دا مثال معلومه غوخه نه ده حکومت په دې باندې غور نه کوي د دې مخه شانې ولې چې پلټنه کړي.
واده ته چې موږ اکثرت ځو نو دغه د موږ د اتره زمنم اکثرت دلته ناست دي ټولې اوري خبرې نو موږ چې لاړ شو اکثرت هوټلو کې ډوډۍ نه خوري خوند خرابوي درته چې خوري.
قدرمن دوستانو په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا و چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي. د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي. موږ دا موضوع د کابل ښاروالۍ د فرهنګي ریاست له رئیس انجینر راهیلې کوستاني سره شریکه کړه. نوموړي وایي
یو ځل موږ د هوټلونو له مسؤلینو سره خبرې کړې وې چې موسیقي ډېر په لوړ غږ وي. هغوی ویل دا د هغو کسانو فرمایش وي چې واده وي. دوی وایي ځوانان لوړه موسیقي خوښوي نو ځکه موږ نشو ورته ویلی چې د موسیقي آواز ټیټ کړئ. خو بیا هم موږ رسمي مکتوب ورلیږو چې دوی د موسیقي غږ ته یو حد وټاکي. دا ډوډۍ مسله ما هم په سترګو لیدلې چې په ځینو هوټلونو کې په یوه بجه ډوډۍ ورکوي. په دې حقله هم د هوټل مسؤول کسان وایي چې دا هم د واده د کورنۍ غوښتنه وي او دا ډوډۍ کیفیت به موږ یو ځل بیا وګورو چې ولې د ډیرو پیسو په بدل کې بې خوند او بې کیفیته ډوډۍ ورکوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کیږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کیږي. د حقیقت سره د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړي کړي ده او په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب مننه لدی چې وخت مو راکړ. که پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو خلک وایي کیفیت ټیټ دی تاسو په اړه سوای
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. که موږ تاسو وینو لکه د هارورد پوهنتون په همدې ډول د اکسفورد پوهنتون دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وی، ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي، ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ بیا په خپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلي، ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویل چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه نیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي یعنی 12 پاسان دی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي او ستاسو یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسو په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرېږي؟
اوس که دا موږ تاسو مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې بانا باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسو په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخکې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته تاسو پخپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نه شي چې هغوی په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه او د موسې خاوندانې په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو موږ هغه امضا کړو هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونه لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې ازیري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نه شته. سمستر چې پای ته ورسېد امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوی. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکېده مثلا د یو پوهنتون نه بیزان ته د 500 سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړ کړي. البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلف حلقې موجوده وي دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکو. موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزې د پوهنتونونو نه څارنه کوي. خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي. دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې کس رادیوګانو سره دي که تلویزیونونو سره مې کړی د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي څوک چې تقلب کوي هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته. ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی ویشلی هم نه دی یوازینی لامل همده و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي که په معینیت کې کوي که په وکالت کې که قومندانې که بلې که بلې هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلتري سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوی ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هغه سي کړی دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ خودل شوی تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې نه کوم طرزالعمل دېته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دېته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 40,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 والی د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متيقینو که د یوې موسسې 40,000 فیصد بل 15,000 شي یا 15,000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې شل زره د یو لکو شل زره سره بیا ډیر تفاوت دی. من کاملا دې مخالفی
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پونتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبې. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پونتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوي چې خصوصي پونتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب پاړه باندې د چزمنګ ریاست په تیر دوه کالو کې وکړل د ټولو توازی دي. تاسو وګورئ چې په خو په یو خصوصي پوانتون کې د طب په پوانځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوانتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېر ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو، موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی 200 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کم کم ډیپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه.
بس عمر دا تمام شي انسان يوم بس په